السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست ز امید زهیر مالیم د بشري حقوقو د څار سازمان یو څېړونکو وايي په افغانستان کې د خزو لپاره روان بهرن ډیر پراخ او دندېخنې وړ دی فرشتي عباسی تیر شپه د شبکې په یو بحث کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په باب جوړ شوی وو دا خبره وکړه هغه وویل
بحرانی که فعلا در افغانستان هست هغه بحران چې نن سبا په افغانستان کې د یي پزنګړی ډول د خزو لپاره ډیر متفاوت دی د سیمه وزیر په شاید نړۍ په هیڅ ځای کې نه تجربه شوی او نه تجربه کیږي مهمه ده چې په دې باب موږ خبري وکړو بل شخصي مسؤلیت ادا کړو چې معلومات وشي سره باندې
مېرمن عباسی وویل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان څنګه په پام کې لري چې را روانه دوشنبه د افغانستان بشري او خزو پر وضعیت بل راپور خور کړي مېرمن عباسی تر دې مخکې ازادي رادیو سره په خبرو کې د بد حجابۍ په تور د خزو او نجونو د خپل سرونی ونو د زیاتېدو په باب اندېښنه ښودلې وه د طالبانو حکومت وايي دوی د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي پرون کابل کې په اقلیمي چارو کې د روسیې د جمهور رئیس له ځانګړي استازي روزلان ایدلګریف سره په سوداګرۍ او نورو مسایلو خبرې کړي د طالبانو صنعت او سوداګرۍ وزارت په خبر پاڼه کې ویلي په دې کتنه کې چې د کابل لپاره د روسي سفیر دیمتری جیرنوف هم پکې حاضر وو د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ترانزیټي لارو ترجیحي تعارفو د ګډ اقتصادي کمیسون پر بیا ایجاد او په افغانستان کې د روسي پر پانګونې بحث شوی روسي په ګډون د نړۍ او هیوادام د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې خو روسیا د ګوتو پشمیر هیوادونو څخه د طالبانو ډیپلوماټانی منلي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دغه روس چارواکي سره پرون کتلي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کابل پر وخت ماسپخین یوه نیمه بجه د سریلانکا په پلیکلی میدان کې خپل دویمه 50 اوره یا یو ورځنۍ سیالي کوي د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات نن یو اکشن ولا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل تم لري افغان لوبغاړي نن بریا خپل کړی
که څه هم افغان لوبډلې اون شکوره لومړی لوب او غټي بشپړ چمتووالی نیولې تر څو په دویمه لوب کې بیرته خراته وکي او دغه لوب په خپل بریا تمام کړي
سریلانکا په لومړی 50 اورالو بکی چې د تیر جمعې پر ورځ شو د 240 منډو په توپیر بریا خپل کړې و د افغانستان بل لوبا د روانې چهارشنبه پورسته له سپورت ابل خبردار چې د فوټبال د اسیا جام سیالي په پایلو بکی قطر د اردن لوبډالي تماته ورکړه او خپل اتل ولې دفاع وکړه یا د سیالي پرون د کابل په وخت ماخام اتنی می بجې د قطر په اوسې لوبغالي کې پال شوې و په دې سیالي کې د قطر د لوبغاړي اکرم عفیف په ځلېدو سره اردن ته درې د یو پر وړاندې ماته ورکړه او د دویم ځل لپاره د اسیا جام اتلولي وګټله قطر لوبغاړي اکرم عفیف په پایلو کې د درې ګولونو په والو سره په ټورنمنټ کې د ګولونو تعداد اته ته ورسوه او د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله د مونشن امنیتی کانفرنس مشر وايي دا نشي ردولې چې روسیه خای د ناټو پر کوم غړي هیواد حمله وکړي کریستوف هوزګن د څرګندونې پر مونشن په داسې وخت کړي چې ټاکل شوی د فبروري له 14 متره تر 13 د نړۍ رهبرانو او دفاعي متخصصان بیا په دې کانفرنس کې سره جرګه شي کله چې پوښتنه وشوه چې آیا د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به د داسې کومې حمله امر وکړي په ځواب کې هوزګن وویل تابن پوتین په وار وار ویلي چې د پخواني شوروي اتحاد رنګیدل په شلمه پیړۍ کې تر ټولو لوی غمیزه وه ځکه د روسیې له سرحدونو د باندې د ډیرو روسانو د لاله هندۍ سبب شو د مونشن امنیتی کانفرنس مشر په خپل مرکه کې ویلي د پوتین هدف د ډنګ شوي پخواني شوروي اتحاد له سرحدونو هاخوا د یوې لویې روسیې او نړیوالې امپراتورۍ ایجاد دی چې دی ور باندې د تزار په څیر حکومت وکړي د ده په باور که پوتین په اوکراین کې ماتې ونه خوري نو ممکن پر مالدوا یا هم د بالتیک حوزې پر نورو جمهوریتونو منګولې خښې کړي او د رومانیا دفاع وزارت وايي د اوکراین پر ازمیل او رندري بندرونو د روسي له حمله وروسته ناتو د رومانیا د جنوب په پوزي اړه کې اف 14 ډالر وته کې د ځنیو ماموریتونو لپاره ځای پر ځای کړی دي د روسي له خوا د اوکراین پر دې بنسټونو د حمله د تیر دوشنبه په سهار وشوي دا هغه دوه بندرونه دي چې ناتو د غړي هواد رومانیا د کوی پوګدو کې له دانیوب سین ها خوا پرتی دي تاسې ازادي رادیو ته غوږی اسولانی په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا د خزو جنو د خپل سرو نیولو د بندورو غوښتنه وکړه
We urge the Taliban to cease all arbitrary detention. موږ د طالبانو غواړو چې خپل ټول خپل سر نیونې کم کړي چې لمخې د جامو د سخت کوټ یا بد حجابۍ لقبله انجن او شذې پنشکیږي
د دوه هېدو غونډې په درشل کې د طالبانو لخوا لزدا کړو یو شمیر محرومه کړل شوی انجن وايي پر طالبانو نړیوال فشار کول شي دا سونځه حل کړي په یو بل راپور کې بیا وایي چې په افغانستان کې د وزګارتیا زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي.
کومه کورنۍ سرپرست نه لري د هغوی ماشومان او همدارنګه کارونه لري د هغوی ماشومان په شاته کارونه اخته دي.
او د خبرونې په دویم نیمه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه خبريږي. ملتیا مو
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت له طالبانو غوښتنه وکړه چې په یو او بل نامه د خوځو او جنو د نیولو لړۍ ودروي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د ښاغلي بینیت په خبره د جنوري میاشتې له لومړیو د معترضو او هغو خوځو نیول زیات شوي چې اصلا په اعتراضونو کې برخه نه درلوده. په کابل کې ګڼې ښځې د هغه څه له امله هم نیول شوي چې ظاهرا بد حجابي ګڼل شوي او دا لړۍ نورو ولایتونو ته هم غځول شوې ده. طالبان وایي تر دې مخکې هغه راپور نه رد کړی و چې ښځې او نجونې دي د بد حجابۍ په تور نیول شوې وي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینیت وایي له هغو کسانو سره د حساب کتاب وسي چې په یوه او بل نامه د ښځو او نجونو په خپل سرو نیونو کې لاس لري. ښاغلی بینیت تېره شپه د ایکس شبکې پخوانی ټویټر په یوه بحث کې د څرګندونو پر مهال له طالبانو وغوښتل چې د بد حجابۍ او اعتراض په نوم د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ ودروي.
We urge the Taliban to cease all arbitrary detention.
موږ د طالبانو غواړو چې خپل ټول خپل سری نیونی کمی کړي چې لمخې د جامو د سخت کوټ یا بد حجابۍ لقبل انجن او شذې پنشکیږي او طالبان دې د شذو پوړاندې د تبعیض د لمزړولو کنوانسیون په ګډون د افغانستان د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه رعایت کړي. موږ ته معلومه شوی چې د کابل په دشبرچی کې د شذو د خپل سرو نیونو د عملیاتو په یدو تر ډیر حالت ځای هزاره وګړي اغیزمن کړي، خو دغه عملیات د کابل نورو سیمو او نورو ولایتونو ته هم وغځول سول.
د شغلی بنت پوینا د جنوري میاشتې لومړیو د موترزو او هغو شوزو خپل سری نیول زیات سیوي چې اصلا یې په اعتراضونو کې برخه نه درلوده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په لومړیو کې تایید کړی و چې ځینې ښځې بد حجابۍ ته د خلکو د هڅونې په تور نیول سوي چې له توصیو وروسته خوشې سوي دي. ښاغلی مجاهد تیره اونۍ بیا رسنیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ کومه ښځه د بد حجابۍ په تور له دوی سره توقیف نه ده. څو نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې پر ښځو او نجونو د طالبانو دغه تازه فشارونه په نورو ولایتونو لکه بامیان، بغلان، بلخ، دایکندي او کندوز کې هم پراخ سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت په پالونی بحث کې وویل چې د فبروري میاشتې پر 9 به پر افغانستان بل راپور خپور سي چې په ټوله کې به په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ارزول سوی وي چې د نجونو او ښځو اوسنی وضعیت به هم پکې څېړل سوی وي. شغلی بنت له طالبانو غوښتنه وکړه چې د بشري حقوقو هغه کنوانسیون ته درناوی وکړي چې افغانستان هم لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان په 1947 کال کې د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه او د ملګرو ملتونو د منشور په لاسلیک کولو سره بشري حقوقو ته درناوی او له جنسیت، ژبې، مذهب او توپیر پرته ټولو ته د اساسي ازادیو د ودې په برخه کې رامنځته شوي اصول ومنل. افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې له 9 اساسي تړونونو و هغه لاسلیک کړي چې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځوړلو کنوانسیون هم پکې شامل دی. افغانستان په 1989 کال کې د اګست پر 14 د هر ډول نژادي تبعیض د منع کولو کنوانسیون لاسلیک کړي او د 2003 کال په مارچ میاشت کې له دغه کنوانسیون سره رسما یو ځای شوی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر لزدکرو به برخې شوې نجونې د افغانستان په اړه د دوهې د غونډې په درشل کې له ملګرو ملتونو غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو د دوی د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیسي. دوی وایي جدي نړیوال فشارونه کولی شي دا ستونزه واره کړي. د طالبانو حکومت ته د دوهې په غونډه کې چې د فبروري 14 او 19 نیټه جوړیږي د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو هغوی تر اوسه په یاده غونډه کې د ګډون یا نه ګډون په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل دې راپور کې.
یو شمیر نجونې زده کوونکې او محصلانې یو ځل بیا د دوی په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستلو په موخه پر طالبانو د ملګرو ملتونو د فشار غوښتنه کوي. دوی چې د خپلو زده کړو او تحصیل د دوام په اړه اندېښمن دي، په دې باور دي چې نړیوال فشارونه کولی شي د دوی د زده کړو د حق په وړاندې د طالبانو د حکومت اوسنۍ تګلاره بدله کړي. دغه نجونې له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د کابل اوسیدونکې او د دولسم ټولګي زده کوونکې کبرا چې له تیرو څه باندې دو کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې ده، ازادي رادیو ته وویل
در جریان حسین بشیر
خبر یاست چې له تیرو څه باندې دو کلونو راهیسې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي او دا غونډه چې ټاکل شوې د افغانستان په اړه جوړه شي، موږ لا غوښتنه کوو چې پر اسلامي امارات فشار راوړي څو نوي کال ته چې په مخ کې لرو د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
فوزیه چې د دایکندي ولایت اوسیدونکې او د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي د څلورم سمستر محصله ده، خو د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز وروسته په کور کې ناسته ده. وایي
سازمان ملل
موږ له ملګرو ملتونو غواړو چې پر طالبانو فشار راوړي ترڅو موږ نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي.
نجونې زده کوونکې او محصلانې دا غوښتنې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د فبروري په 13مه او 19مه د قطر په پلازمینه دوحا کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځانګړو استازو په شتون کې جوړه شي. یادې غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی دی. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی له خولې ویلي و چې د دوحې په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه به د وضاحت له څرګندېدو وروسته پرېکړه وکړي. د دوحې په ناسته کې مو د طالبانو د حکومت د استازو د ګډون او له زده کړو د بې برخې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح‌الله مجاهد وپوښتل، خو د دغه راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې هم د طالبانو د حکومت د سیاستونو پر وړاندې یو شمېر معترضو میرمنو له دې امله چې ملګرو ملتونو د دوحې غونډې ته د طالبانو د حکومت استازو ته بلنه ورکړې نیوکه کړې وه او ویلي و چې دا کار له طالبانو سره د نړۍ د اړیکو د یادې کېدو په معنا دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو په افغانستان کې د دوی له بیا ځلي واکمنۍ وروسته طالبانو د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګي پورته زده کړو، تحصیل او کار حق هم له نجونو واخیست.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د کارګران او کارمندان او ملي ټولنه په افغانستان کې د وزګارتیا پر اخیدل د اندېخني وړبولې وای ګډې کورنۍ لوګي کړيږي. په افغانستان کې په ډیر شمیر کسان هم واینه ورته کار پیدا کیږي او کار پیدا هم شي د ګرانې لوجې د اړتیا وړ شان نشي رانیولای. بلخوا د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي هڅه کوي چې سکال د زیانګالو کورنیو لاستیوي ته دوام ورکړي. تفصیل دی راپور کې
په افغانستان کې د بیکاری زیاتې دو د ډیرو افغانانو ژوند اغیزمن کړي او خلک شکایت لري چې نه پوهیږي د بل وخت خواړه له کومې برابر کړي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې د رهبری غړي میراغا حمیدی د بیکاری ستونزه جدي وبلله.
څنګه چې د تیر نظام د سکوت سره زیاتو خلکو وظیفې د لاسه ورکړي دي چې اکثرو کسانو د همدغه معاش د لارې نه خپل اولادونو ته نفقه برابروله. ورسره په اکثرو ولایتو کې وچکالی شدیده وچکالی ده. په فعلاً وختو کې د ایران او پاکستان نه چې کوم مهاجرین راستنه شوي دي دغه هم یو بد تاثیر په اقتصادي وضعیت د خلکو اچولی دی. د دې تر څنګ باندې اکثره ماشومان کومې کورنۍ سرپرست نه لري د هغوی ماشومان او همدارنګه چې څوک کارونه لري د هغو ماشومان په شاکه کارونو اخته دي.
د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنه وایي د رسمي شمیرو له مخې تر 1 میلیون زیات ماشومان په افغانستان کې په سختو کارونو بوخت دي، خو واقعي شمیر شایي زیات وي. د فرا د پرچمن اوسیدونکی احسان الدین وایي
نه کار ستا نه بل فعالیت غواړو چې د سپین بولدک دروازه راته پرانیزي چې خلک د کار لپاره پاکستان ته واوړي. له لوږې مړه سولو. دا څنګه دولت دی چې موږ اوس په کندهار کې هیڅ شی د خوراک لپاره نه پیدا کیږي؟
د غور یو اوسیدونکي خپل نوم نه دی اخیستی، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ګرانۍ شکایت لري.
فعلاً لیوی خوا په افغانستان کې گرانی ډیره ده، بل ورته د طالبان حکومت له هر کوره د وشر په نامه له 1500 تر 1000 افغانۍ ټولوي. زه هیله کوم چې گرانی ده د ملت د وشر دغه پیسې له کومه کړي. هر یو خپل کورنۍ لري، دوی تاسو ته پیسې درکړي که خپل کورنۍ وچلوي.
ملګرو ملتونو ویلي چې له وروستیو اورښتونو سره سره د تیرو څو کلونو وچکالیو د افغانستان کرنیز نظام اغیزمن کړی او کروندګرو ته زیانونه اړولی دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویان پرویز احمد فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د دوی اداره هڅه کوي سږ کال د زیانګالو کسانو لاسنیوی وکړي.
امسال به خانواده های آسیب پذیر
سش کال به زیانګالو کورنیو او کروندګرو ته نقدي مرستې د غراز بلایوز مرستې او د پیسو په بدل کې د کار پروژې برابرې کړو، څو د دوی لاسنیوي وکړو چې خپل اساسي اړتیاوې پوره کړي او خپل کرنیز سرچینې لکه د اوبو لګولو سیستمونه بیا احیا کړي.
ول سوي په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو د کار منه کولو هم په افغانستان کې د بیوزلۍ سطح لوړه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان څخه د سلګونو زره بې اسناد افغانانو ستنولو هم په افغانستان کې کاري فرصتونه لا کم کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو په خپل سیمو کې د روغتیاي مرکزونو لنشتوالي شکایت کوي. وای دا ستونزه د دوی په سیمو کې د ځنیو ناروغانو د مړینې لامل شوې ده. نو د ځنیوې ازادي رادیو ته ویل په هغه سیمو کې چې دولتي روغتیاي مرکزونه نشته، دوی د درملنې لپاره درمل متخصص ډاکټرانو او مناسب اسانتیاوې نه لري. د پداسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا سرپرست وزیر قلندر ایبا 13 اونۍ دا وکړه چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 300 روغتیاي مرکزونه جوړ شوي دي. تفصیل دې راپور کې واوري.
کته هم د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکو په تیرو دوو کلونو کې د سلګونو روغتیاي مرکزونو د جوړېدو اعلان کړای، خو د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو په خپل سیمو کې د روغتیاي مرکزونو له کموالي، د درملو کمښت، مسلکي ډاکټرانو او نورو معیاري خدماتو له نشټون شکایت لري. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اوسیدونکو مصور وایي چې روغتیاي مرکزونه یې له سیمې 2 کیلومتر لري واټن کې دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
زموږ کلی د بګرام ولسوالۍ روبات دښته ده. د کلینیک د نشتوالي له امله ډېرې ستونزې لرو. کلی له کلینیک څخه 8 کیلومتر لري دي. ډاکټر نشته. زموږ د ګاونډي میرمن امیدواره وه، تر هغه چې کلینیک ته رسیده پر لاره یې ماشوم مړ شو.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د بدخشان په شهر بزرګ ولسوالۍ کې یوه میرمن چې امیدواره وه، د سیلابونو له وجې د لارې د بندوالي او سیمه کې د روغتیايي خدماتو د نشتون له امله روغتون ته له رسیدو مخکې مړه شوه. د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد کړو، وایي چې په خپله سیمه کې په روغتیايي مرکز کې د درملو او متخصصو ډاکټرانو له کمښت سره مخ دی.
دلته په صحی برخه کې ډېر زیات مشکلات دي. کله دوانې، کله ډاکټر ستونزه، بیا که دواړه موجودې دوا مې او ډاکټر مې، نو مریض ته په هغه شکل نه ورکول کېږي. کله چې مریضان ورشي نو بیا دې ورته پر چلی کې په کلینیک کې دا دوا له بازار واخلې.
د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو یونس هم په خپل سیمه کې د روغتیايي خدماتو لنشتون شکایت کوي.
دلته یو روغتیايي کلینیک شته خو متخصص ډاکټر نشته. د متخصص ډاکټر نشټوالي ستونزې ولاړې کړي. خلک د کوچنیو عملیاتو لپاره خار ته ورځي. خلک اقتصادي توان نه لري. درمل هم د روغتون له خوا نه ورکول کیږي او موږ باید درمل له روغتونه بهر واخلو.
د بدخشان، هلمند، غور، جوزجان او یو شمیر نورو ولایتونو سیمو اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته په خپل سیمو کې د کافي روغتیايي مرکزونو او روغتیايي خدماتو له نشټوالي شکایت کړای دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو د ستونزو مو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت لویاند شرافت زمان سره شریک کړه، خو نوموړي په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې دغه وزارت چارواکي په دې وروستیو کې د سلګونو روغتیايي مرکزونو د جوړېدو او خلکو ته د غوره روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو ادعا کړې ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون د راپور لمخې دغه وزارت سرپرست قلندر ایبا آزاد تیرونی په سرپل ولایت کې په یو غونډه کې ادعا وکړه چې په تیرو دو کلونو کې دوی له 300 ډیر روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي او د افغانستان په بیلابیلو لرې پرتو سیمو کې هم خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د روغتیایي مرکزونو کمښت او د روغتیا په برخه کې افغانانو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې ستونزو نړیوال سازمانونه هم اندېښمن کړي دي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان سږ کال د لندې میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د بشري ځواک او بودیجې د کمښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دغه سازمان زیاته کړې د افغانستان د روغتیایي سیستم د بنسټونو د ویجاړېدو، د روغتیایي کارکوونکو د کمښت، د روغتیایي وضعیت د خرابوالي او د روغتیایي اړتیاو د نه پوره کېدو له امله د خلکو د مړینې ګواښ هم ډېر کړی دی. په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان هم ادعا کړې چې دا مهال په افغانستان کې 9.5 میلیونه خلک په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام چې موږ په اړه د ازمو خبرونه هم په سلیر وسات او ریدل شي، البته په غیزه باندې باندې د دې ترڅنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نور مهم مطالب، یعنی زموږ د ویډیو برخه هم فعال ده، کولای شي هلته زموږ ځنی خبرونه چې سیاسي او ټولنیز خبرونه دي په ویډیو شکل باندې وګورئ. نو ټول اونیز پروګرامونه هم هلته خوندې دي. د خبرونو جدول کې بیا چې کوم خبرونه له تاسو نه مس شوي وي او هغه مو نوي اوریدلې او غواړئ باوري خبرونو جدول ته ولاړ شئ او خبرونه هلته اوریدل شي. په کونړ او نورستان کې کاروانګر وایي ډېر ځمکې للمي دي او په روان کال کې د بارانونو د کمی له امله کرکېله نه ده کړې. د دوی په خبره که سم اوسې په سیمه کې او څه بارانونه وشول، خو له دوی د کښت وخت تیر شوی دی او راتلونکي کال کې به له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. تفصیل دې راپور کې.
د کونړ او نورستان بزګران وای په سیمه کې د ژمي په سر کې غنم کرل کیږي، خو سږ کال د بارانونو د نشټوالي په وجه ټولې للمیزم کې بېکخته پرتې دي. په کونړ کې د للمیزم کو څو تنو بزګرانو ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې په سیمه کې د غنمو کرکلي وخت تیر شوه، خو څو ورځې وړاندې شو بارانونو سره یو شمېر بزګرانو خپلو للمیزم کو ته په دې هله ټکټرې راوستي او غنم پکې کری چې راتلونکي کال کې به ترې کورونو ته یو څه غله دانه یوسي. حاجی احمد جان:
د قانون ډیر ورختا دي، د وچکالۍ نه د خشکی نه چې کومه وچکالۍ په کونړ باندې تیر شوله، تخمونه خلک کاری او زبکوله ټیکټری راوستري دي. مونږ ټول د خلانو ولسونه وختنه کوي اسلامي امارت نه چې په دغه برخه کې د مسعود لار نه کید، امارت اسلامي د خپل لار نه، د حکومت لار نه چې مونږ سره کومکونه وکړي.
خو د کونړ په گاوند نورستان کې بیا بزګران ناهیلي شوي او وایي په للمیز مکو کې د کار وخت تیر شوه او راتلونکي کال کې به د غلې دانې د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ شي. صاحبداد همدرد:
د خلکو اکثر زمکه هغه للمیز مکه ده چې په وخت موسم سره باران وشي نو د به کرل کیږي، خو سکالې د دې زمکو اکثر برخه په دې خاطر پاتې شو چې باران ونه شو، خلک نه هلی وو او اوس چې باران وشو د کرنې وخت تیر دی. نو په دې خاطر باندې بزګران اوس د خاص هیلې نه لري چې اوس د دوی کرنه وکړي ول د نسل سره وړي، ځکه که اوس دوی سبزیجات وکړي نو هغه لپاره بیا کافي وب نشته.
ځایي اوسیدونکو باید د ولایتونو زیاته برخه یې غرونو نیولې ده، د کرکلي لږ ځمکې لري او هغه هم ډېرې لسیندونو په لوړه پاتې شوي او دوی له روانو بو د خړوبولو وس نه لري. د نورستان او کونړ بزګران له اوسنۍ حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسساتو غواړي چې ورسره مرستي وکړي او داسې لارې چارې ورته چمتو کړي چې ورسره للمیزم کې هم د کرکلي جوګ شي. د یادو ولایتونو چارواکي هم مني چې وچکالۍ ولسونه ځپلي او هڅه کوي چې زیانمنو شوو ته مرستي چمتو کړي. په کونړ او نورستان کې بزګران په داسې حال کې له وچکالۍ څخه ورته د رسیدلو زیانونو څخه شکایت کوي چې په ننګرهار پوهنتون کې د اقلیم بدلون د لاملونو او د هغې د اغیزو په اړه درې ورځنی نړیوال کانفرانس پیل شوی چې په کې د سرپرست حکومت یو شمیر چارواکو هم ګډون کړي او د دغه کانفرانس لپاره په یاد موضوع شاوخوا 250 سیړنیزې مقالې لیکل شوې دي.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
وسه راپور دا چې د بیا لابل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي اوس چې شمه او هوا سړه ده د رخصتۍ په ورځو کې لخپل کورنۍ او ملګرو سره د ماهیان خوړولو لپاره ننګرهار ولایت ته ځي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د کابل جلال آباد د لارې په اوږدو کې هم د ماهیان په خولو خ رستورانتونه شته چې دوی ورته ورځي. بل خو یو شمیر ماهی پخوونکي هم وایي د ژمي په پیل سره یې کاروبار ښه شوی او له بیلابیلو ولایتونو خلک د دوی هټیو ته ورځي. زموږ همکار په دې راپور کې د کابل جلال آباد پر لاره د ماهیانو له یو شمیر پخوونکو او خلکو سره خبرې کړي او دا راپور یې په چمتو کړی دی.
په سوړ موسم کې د ماهیانو تود بازار شمس الرحمن زمری چې په خبرې په نغلو کې ل 13 شلو کلونو راهیسې د کبانو په خولو هوټل لري. ازادي رادیو ته ویل د جیمی په پیل سره کاروبار ښه شوی او ډیر خلک د کبانو خوړلو او اخیستلو لپاره ورزي.
موږ سره قسم قسم مایان دي خلک مایان زیات وخت جیمی موسم کې نور ولایتو څخه د جلبات زیات خلک راځي میلې سره لپاره فامیلونه راځي. موږ د وطن مایان کیفیت نسبت د نورو پاکستانی مایان څخه ډیر لوړ دی او خلک خو خوښي.
د غشان بلال چې په ننګرهار کې د کبانو پخلنځي او خوړنځي لري هم ازادي رادیو ته ویل سره له دې چې خلک هوټل ته ورزي ځینې ځوانان د دې لپاره چې تفریحي سیمو ته لاړ شي ل دوی مهیان اخلي او ځان سره وړي. نو موړی وای داسې خلک هم شته چې د دله خوا په پخوشو یو کبانو د شپې بندرونه تاودوي
او د موی خوراک اکثر خلک به یې خواړه سره سړا وای بارانونه نو یاران دوستان باغی کې میلې لري کوي اباځ میلې کې دورځي د خوانه په پارکونو او په چکرونو کې خوباځ میلې دي هغه د شپې د خوانه خلک بوجره کې کوي ځکه چا وای غي موی موی بوخ کې
هم حالات د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وای د کب خوړلو لپاره نغلو سروبي او یا هم تر جلال آباد پورې ورزي. صفیه چې د کابل ولایت اوسیدونکو د وای هم دا 13 اونۍ د کبانو خوړلو لپاره لخپل کورنۍ سره سروبي ته ولاړه. هغه ازادي رادیو ته ویل
زه لخپل فامیل سره څو ورځې مخکې د کابل سروبي ولسوالۍ ته تللی وم. هلته هوټلونه دي ډیر ښه ماهیان پخوي. موږ هم ماهیان لزان سره له هوټل واخیستل او نوشجان مکړل.
دغه شان اسد الله چې له پروان تر ننګرهار د کبانو خوړلو لپاره ورغلې دي ازادي رادیو ته ویل
لاړو دروانټې پله هلته مو ماهیان خوړل ډیر خوندور ماهیان ځکه چې په ژمي کې مایان ډیر خلخني ډیر خوندور مایانو د هرې خواته نه خلک راغلي او د مایانو خوراکي کوو مایان خوړل.
یادو کسانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل په فارمونو کې لا روزل شویو کبانو وطني کبان چې د سیندونو له اوبو را ایستل کیږي خوند او کیفیت ښه دی خو د دوی په خبره د غډول کبان کم پیدا کیږي. د کابل جلال آباد پر لوی لارې د کبانو لسګونه ریسټورانټونه شته چې د دغه سړک څنګ ته لا غزیدل سین کبان را ایستل کیږي او بیا یې کپلورون کې لا په خولو وروسته پر خلکو پلوري. خو کپ خوون کې وای د طبي مايانو تر په فارمونو کې روزل شوی کبان چې ډیری له پاکستان راځي هم لري. دوی وایي کیفیت ته په پام یو کیلو پاخه کبان له 200 څخه تر 300 افغانۍ پلوري او تر بل هر وخت په سوړ موسم کې بازارونه تاودوي. مخکې د افغانستان له سندونو د کبانو د نیولو د طریقې په اړه انتقادونه موجود و چې د برېښنایي شارټونو په وسیله نیول کیږي او د کبانو نسلونه لمنځه وړي. خو د کبانو په خوون کې دا ادعا ردوي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ 00 420 11 45 15.
شمیره بیا تکرارو 00 420 11 45 15.
هم د شمیره ازادي رادیو سره چې موږ د واتس اپ شمیره د اړیکه ونیسي خپل پیغامونه هم موږ ته راوستوي. د ازادي رادیو پیغام البته ستاسو پیغامونه د ازادي رادیو په بیلابیل خبرونو کې خبريږي. کو پیغامونه چې موږ ته راوستوي هغه به هم د ازادي رادیو په خبرونو کې تر تخبارش وړاندې لدی چې د خبرونې دوی مینیمای ته ورشو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې او زل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د بشری حقوقو د څار سازمان یو څیړونکو وايي په افغانستان کې د خوځو لپاره روان بحران ډیر پراخ او د اندېښنې وړ دی. فرشتي عباسی دا خبره تیر شپه په افغانستان کې د بشری حقوقو په باب د ایکس شبکې په یو سپیس کې وکړه. هغه وویل چې د بشری حقوقو څار سازمان د افغانستان څنګه په پام کې لري چې را روان د شنبه د افغانستان د بشری حقوقو او د خوځو په وضعیت باندې یو بل راپور هم خپور کړي. د طالبانو حکومت وايي د دوی د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی پرون کابل کې په اقلیمي چارو کې د روسیې د جمهور رئیس له ځانګړي استازي روزلان ادلګریف سره پر سوداګرۍ او نورو مسایلو خبرې کړې. د دې وزارت یو خبر پاڼه کې لیکل شوی چې په دې کتنه کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف هم وو او د دواړو هیوادونو ترمنځ پکې په ترانزیټي لارو ترجیحي تعرفو د ګټ اقتصادي کمیسون پر بیا ایجاد او په افغانستان کې د روسیې پر پانګونې بحث شوی دی. روسیې لا تر اوسه د طالبانو اوسنی رژیم لکه د نورې نړۍ په رسمیت نه دی پیژندل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کابل پر وخت ماسپخین یو نیمه بجې د سریلانکا په پلیکلی میدان کې خپل دویمه 50 اورا یا یو ورځنۍ سیالي کوي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات نن اکشن بل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی تم لري چې افغان لوبغاړي نن بریا خپل کړي. سریلانکا په لومړی 50 اورا لوبه کې چې د تیری جمعې په ورځ وشوه د 24 منډو په توپیر افغانستان ته ماته ورکړې وه. دواړه هیوادونه په خپل دریمه 50 اورا مسابقه در روانه چهارشنبه په ورځ شي ورست د روانه چهارشنبه پر زوکړي چې لاغي ورسته بیا درې شل او رزلو به پایل شي. د سپورت اول خبر دا چې د فوټبال د آسیا جام سیالیو په پایلو کې قطر د اردن لوبډالې تماته ورکړه او خپل اتلوالي دفاع وکړه. لوبا تیر ماخام د کابل په وخت اتنیمه بجې د قطر په اوسیل لوبغالي کې پایل شو. په دې سیالي کې قطر د اکرم عفیف په ځلې دو سره اردن ته 3-1 پر وړاندې ماته ورکړه. د سیالیو غوړه لوبغاړي د اتو ګول وهلو په سره د اتو ګولونو په وهلو سره اکرم عفیف ونومول شو چې د غوړه لوبغاړي جایزه هم وګټله. د مونشن امنیتی کانفرنس مشر وايي دلا نشي ردولای چې روسیا خاید ناټو پر کومغړي هواد حمله وکړي. کریستوف هوزګن د اڅرګندونی پر نشن بداسي وخت وکړي چې تاکل شوی د فبرورۍ 14 متر 13 د نړۍ رهبرانو او دفاعي متخصصان بیا په دې کانفرنس کې سره راجرګشي. او درومانیا دفاع وزارت وايي د اوکرين پر ازمیل او رنی بندرونو د روسي له حمله وروسته ناټو درومانیا د جنوب په یو پوزي اډک اف 14 ډالر وته کې د ځنیو ماموریتونو لپاره ځای پر ځای کړی دي. د روسي له خوا د اوکرين پر دې بنسټونو د حمله د تیري دوشنبه په سهار وشوي. دا هغه دوه بندرونه دي چې ناټو د غړي هواد رومانیا د پولي پوګدو کې د دانیوب سین هخوا پراته دي. او سم لژمن سره سم د ازادي رادیو اونې خبرونه د لوبو میدانه خبري کی
د لوبو میدانه هر اونې د ازادي رادیو لدی اونې پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلامونه او هرکلی. زه بختیار ساحل مو تاسې د لوبو میدان سپورتي خبرونه اوري. په دې ونیځ خبرونه کې درته دا مطالب وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله روانه ونی له سریلانکا سره د ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. د افغان ملي لوبډلې مشر روزونکي په ټیسټ کرکټ کې د خپل لوبډلې د ماتې لاملونو ته ځواب ویلی دی. په ورځنیو سیالیو کې شامل لوبغاړو سوداګریز لیګونه پریخي او سریلانکا ته تللې دي. ایرلند د افغانستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته خپلې لوبډلې اعلان کړې. افغان تکواندو کارانو په عربي متحده اماراتو کې د برونز مډالونه ګټلې دي. د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام د پایلو به لوبډلې هم معلوم شوې. د آسیا په کچه د فوټبال پیل شوې سیالۍ هم ورستی پړاو ته رسیدلې دي. په خبرونه کې درته ګڼ نور مطالب هم لرو. پیلې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ راتلونکي لوبلړۍ څخه کو په وزنی ټیسټ سیالۍ کې تر ستري ماتې وروسته افغان کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو په موخه خپل تمرینات پیل کړي دي. کرکټ بورډ ورته د روانې اونۍ په پیل کې 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. پایلر شوی لوبډله کې اکثریت لوبغاړي په سوداګریزي لیګونو کې بوخت وو، خو د فبروري په شپږمه ومنېټه ټول سریلانکا ته ورغلي دي. دا چې په یادو سیالیو کې به کوم افغان لوبغاړي ولوبېږي او سیالۍ به کله وي، لو امید ظهیر مل څخه په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لپاره هم لوبډله اعلان کړه، خو راشد خان په اعلان شوی نوم لړ کې نه دی شامل. د یکشنبې په ورځ د فبروري په څلورمه نېټه د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوی د غوراوي کمیټې لوري د سریلانکا پر وړاندې راتلونکو درې یو ورځنیو سیالیو ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. ټاکل شوی ده چې افغانستان او سریلانکا د رواني میاشتې په نهمه نېټه د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. کرکټ بورډ لیکلي په دې 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، ابراهیم زدران، رحمان الله ګرباز، رحمت شاه، عظمت الله عمرزه، اکرام علی خیل، محمد نبی، ګلبدین نایب، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل حق، فاروقی، نوید زدران، فرید ملک، ریاض حسن او قیس احمد شامل دي. دغراز شرف الدین اشرف، شاهد کمال، عبدالرحمن او بلال سمی هم د یاد نوملړ په احتیاطي لوبغاړو کې ځای پر ځای شوي دي. دا لومړی ځل دی چې نوید زدران ته د افغانستان د یو ورځنیو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکول کیږي. هغه د سریلانکا پر وړاندې د روانې ټیسټ لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې څلور لوبغاړي وسوځول. بلورتا نجیب زدران بیا تر یوې لسیزې وروسته د افغانستان د یو ورځنیو سیالیو له نوملړ څخه د خرابې کارکردګۍ پر بنسټ لرې شوی دی. هغه په وروستیو لسو یو ورځنیو سیالیو کې شپږ بیا منډې کړې وې. که څه هم کرکټ بورډ د راشد خان د نشتون په تړاو څه نه دي ویلي، خو بریښي چې د هغه د ملا ټپونه لا هم سم نه دي رغېدلي او ملي لوبډلې ته به یې راتګ نور وخت هم ونیسي. همدارنګه نوین الحق بیا له یو ورځنیو سیالیو څخه د مخېخې پر بنسټ نه دی غوره شوی. هغه په 50 اوریز نړیوال جام کې له یو ورځنیو سیالیو استعفا وکړه. د ویلو ده چې د درې نړیوالې یو ورځنۍ لوبې بعد روان فبروري میاشتې په نهمه، یولسمه او دیارلسمه نیټه وشي، چې ورپسې به د همدې میاشتې په ولسمه، نولسمه او یوویشتمه نیټه هم درې شل اوریز نړیوالې لوبې وشي.
اوس د یوازنی ټیسټ لوبې په تړاو درته رپورت وړاندې کوو. افغان لوبډلې یاد سیالي د لسو وکټو په توپیر وبایلله. د افغان کرکټ مینوال یې په دې ماتې یو وار بیا راپارولې دي او له کرکټ بورډ غواړي چې ځینې مخکښ لوبغاړي هم ټیسټ کرکټ کولو ته اړ باسي. تر یادې لوبې وروسته مشر روزونکي جاناتن ټراوټ رسنیو ته په دې تړاو ځوابونه ویلې دي. تفصیلی له سالم احمد سالی اورو.
د افغانستان او سریلانکا ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبه په څلورمه ورځ د کوربه لوبډلې په بری سره تمامه سوه. سریلانکا د افغانستان د 6-5 منډو هدف پرته د کومې وکټې لسوځېدو پوره کړ او له دې سره په لومړي ځل په ټیسټ لوبه کې افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د فبروري پر دویمه نیټه پیل شوې وه، په چې کوربه لوبډلې ګټلې وه او د توپ اچونې پرېکړې کړې وه. افغان لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې د رحمت شاه د یو نوي منډو په مټ 198 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. کوربه لوبډلې په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 409 منډې وکړې. دغه لوبډلې ته انجلیو میټوس او دینش چندیمال سلیزې ووهلې او په افغان توپ اچونکو کې نوید زادران شوځلید او څلور لوبغاړي وسوځول. دا د نوموړي لومړۍ ټیسټ سیالي هم وه. دغه راز نجات مسعود او قیس احمد دوه سریلانکایي لوبغاړي وسوځول. د سریلانکا د توپ وهنې د لومړۍ پاڼې په بشپړې دوسر افغان لوبډله 241 منډې قرضدار سوه. افغان توپ وهونکو د دویمې پاڼې پیل ډېر ښه وکړ. نورعلي زدران او ابراهیم زدران د 106 منډو تاریخي ملګرتیا جوړه کړه. نورعلي په 28 منډو خپله وکټه له لاسه ورکړه. افغان لوبغاړو د درېیمې ورځې تر پایه پورې یوازې یوه وکټه له لاسه ورکړې وه او 191 منډې کړې وې. په دویمه پاڼۍ کې ابراهیم زدران سلیزه ووهله. دا په ټیسټ کرکټ کې د نوموړي لومړۍ سلیزه وه. ښاغلي زدران د لوبې په څلورمه ورځ په 104 منډو وسوځېد. دغه راز رحمت شاه په 450 او لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 18 منډې وکړې. ناصر جمال یوازنی لوبغاړی و چې په دې پاڼۍ کې په 120 منډو ناسوځېدلې پاتې سو. په دویمې پاڼۍ کې افغان لوبډلې 296 منډې وکړې او یوازې د 650 منډو هدف یې وټاکه. سریلانکا ته په توپ اچونې کې پربات جی سوریا 15 او اسید فرنندو 3 لوبغاړي وسوځول. ورکول سوی هدف سریلانکا په ډیره اسانۍ سره یوازې 2.2 اوورونو په لوبولو سره پوره کړ او هیڅ لوبغاړی ونه سوځېد.
تر دې لوبې وروسته د افغان ملي لوبډلې مشر روزون کې جاناتن تروت رسنوي ته وویل
مونږ تر دې دمه د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې یوازې اته لوبې کړې دي، خو سریلانکا بیا په دوو کلونو کې څلورش ټیسټ لوبې لوبولې دي. دا ډېر ستر توپیر دی. ټیسټ کرکټ د لوبغاړو ازموینه وي. مونږ چې څنګه کرکټ وکړ په دا ډول لوبه هیڅ ټیسټ لوبه نشو ګټلی. مونږ لا هم د زده کړې په پړاو کې وو. مونږ د لوبې په اوله پاړۍ کې ښه پیل کړی وو، خو د تجربې د کموالي له امله مو پاړۍ ونه شوه غځولی. سریلانکا په اولې پاړۍ کې تر 400 منډې واړولې چې له همدې ځایه په مونږ تاثیرات پرېوتل. بیا په دویمې پاړۍ کې ابراهیم او رحمت شاه ډیر عالی کرکټ وکړ، خو د هغوی په سوځېدو سره مو اته لوبغاړي یوازې پاتیا منډو له لاسه ورکړل. دا هغه ځای دی چې موږ پکې ستونزه لرو او دا ستونزه په حلو.
بل لوري ته د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زای وایي نور باید زموږ لوبډله له ټیسټ کرکټ سره ځانونه سمبالات کړي. د نوموړي په باور له 2010 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د ننه منظم فرست کلاس کرکټ کېږي.
ولې هغه درې سیشنو کې چې موږ کرکټ کړی وو هغې نه موږ پوره استفاده ونه کړه؟ لکه موږ او تاسو وګورو په درېمه ورځ باندې افغان لوبډلې کم بیک وکړه. سریلانکا په شروع کې 4 وکټې 10 واخیستلې او پوره اتیا ورځ په هغه ورځ باندې موږ لوبول. ولې په پوره اتیا ورځ لوبول کې که موږ او تاسو وګورو موږ صرف ټوټل 99 رنځونه وکړل. یعنې هغه سره کم استفاده چې په کار وه د دغې نه موږ هغسې استفاده ترې ونه کړله. کله چې بال نه وای سو سریلانکا د نوي بال نه پوره استفاده وکړله او هغوی چې په کم ځای کې فیلډنګ درو هغه د فیلډنګ پلیس مطابق بالینګ وکړه. موږ او تاسو کراسو سریلانکا په سریلانکا نه موږ تقریبا 16 ډېر لوبولې دي په دغه ټیسټ میچ کې. خو که موږ او تاسو د رنځونو ته راسو، رنځونه موږ سریلانکا په 1600 اورونو کې تقریبا 415 رنځونه وکړل. موږ 115 اورو لوبول او 415 رنځونه موږ دغه کمپیریزن په کار د اوسنۍ کرکټ کې تاسو د ټیسټ کرکټ وګورئ. لکه سره کم چې مو کالم د انګلینډ کرکټ چینج کړ، د انډیا کرکټ چې سره کم چینجېږي، دغه د انټرنیشنل کرکټ چې کم ریکوایرمنټ دي دغه ټول هغه کنډیشن او ترم به تاسو اډاپټ کړي. یعنی رن ریټ اوس نن سبا په ټیسټ کرکټ کې ډیر زیات مهم ده.
د ویلو ده چې دا د افغانستان او سریلانکا لومړنی ټیسټ سیالي وه او تر دې وروسته به دواړه هیوادونه د دریو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د فروری میاشتې پر 9 نیټه پیل کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د 19 کلنو نړیوال جام د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام د پایلوبې لومړنۍ لوبډله معلومه شوه. هند په نیمه پایلوبه کې سویلي افریقا ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته لار پیدا کړه. دویمه نیمه پایلوبه د پاکستان او استرالیا ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په یاد نړیوال جام کې د امریکا متحده ایالاتو په ماتولو سره د 14 مقام په ګټلو خپل سفر بشپړ کړ او کور ته ستانه شوي دي. د ویل د چې د یاد نړیوال جام پایلوبه د فبروري په 11 نیټه وي. د هندو انګلستان ترمل د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ دویم لوبا کوربا لوبډلې وګټله. د دویم لوبې تر ګټلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لوبلړۍ تر دې دمه یو د یو پر وړاندې برابر روانه ده. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه انګلستان او دویمه هند ګټلې او دریمه سیالي به یې د فبروري په 15 نیټه په راجکوت کې وي. په دویمه سیالۍ کې انګلستان ونه کړای شول چې د هند 399 منډو هدف پوره کړي او په 106 منډو یې ماتې وخوړه. هندي جسپریت بومرا چې په دوو پاړیو کې 9 لوبغاړي سوځولي وو د غوره لوبغاړي په توګه جایزه وګټله. د غراس په دې لوبه کې د هند لپاره یشسوي جایسوال په لومړۍ پاړۍ کې غبرګه سلیزه هم وهلې وه. بلور ته د سویلي افریقا او نیوزیلند ترمنځ هم د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل شوې ده او د لومړۍ لوبې نتیجه د 201 منډو په تفاوت نیوزیلند په ګټه تمامه شوه. یاد سیالي د سویلي افریقا په قربتوب پیل شوې دي. په ورته وخت کې د سویلي افریقا د سوداګریز لیگ دویم پړاو هم جریان لري چې اکثریت لوبغاړي په دغه لیک کې په سیالیو بوختي او د نیوزیلند پر وړاندې نسبتا ځوانه او به تجربه لوبډله په لومړۍ سیالۍ کې ولوبېده او د دې امکان شته چې په دویم سیالۍ کې ځینې لوبغاړي بدل شي. دواړو هیوادونو به یوازې یو بل ټیسټ لوبه هم ترسره کړي چې د روانې میاشتې په 12 نیټه پیلېږي. رچن رویندرا د نیوزیلند لپاره په لومړۍ پاڼۍ کې 240 منډې کړې وي او دوه لوبغاړي هم سوځولي وو، نو ځکه د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. دغه راز د یادې لوبډلې مخکښ توپ وهونکي کین ویلیامسن هم په دواړو پاڼیو کې سلیزی ووهلې. ورسته له هغه چې استرالیا ویسټ انډیز ته د 20 کال ورسته په خپل کور کې ټیسټ سیالي وبایلله، بیرته د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 3-0 په مقابل کې وګټله. یادې سیالۍ د فبروري په 2 سلورم شپږم نیټو ترسره شوې. په اول او درېیم سیالۍ کې کوربا استرالیا د 8 وکټو په توپیر او په دویم سیالۍ کې د 3 منډو په توپیر بریا ګټلې وه. د دې لوبلړۍ په درېیم لوبې کې د ویسټ انډیز ټوله لوبډله یوازې د 3 منډو په جوړولو سره سوځېدلې. د وایل د چتر دی ورسته بعد دوه هیوادونو ترمنځ د شلورز سیالي لوبلړۍ هم خپل شی او درې لوبي بسره تر سره کړی. اوس د سوداګریزو لیګونو د کرکټ سوداګریز لیګونه اوس مهال زیات شوی دی. د افغانستان پرته نور هر هیواد خپل سوداګریز لیګونه لري. په جنوري میاشت کې پیل شوی د عربي متحده اماراتو نړیوال لیګ، د سویلي افریقا شلوریز لیګ او د بنگلاديش غوره لیګونه وروستیو پړاوونو ته رسیدلی دي. په یادو لیګونو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړو هم سیالۍ وکړې او اکثریت یې د سریلانکا پر وړاندې د لوبلړۍ په موخه له لیګونو بیرته ولاړل. د اماراتو په لیګ کې فضل حق فاروقي سکل ډیر ښه لوبېدلی دی. هغه چې د مې امارات په لوبډله کې لوبېده، د مخکښ ویکټ اخیستونکي په توګه یې له ټورنمنټ مخخه وکړه. نوموړي 19 لوبغاړي وسوځول. د غراز د سویلي افریقا په لیګ کې بیر نور احمد او نوین الحق ښه لوبېدلی دي. د دوی لوبډله ډربن سوپر جاینټس په کوالیفایر 1 کې له سن رایزر ایسترن کیپ څخه ماتې وخوړه او اوس په کوالیفایر 2 کې د پارل رایلز او یا هم جوبرګ سوپر کینګز سره د سیالۍ انتظار باسي. نور احمد په لومړي کوالیفایر کې د یاد لوبډلې لپاره ونه لوبېد ځکه چې سریلانکا ته تللی دی او نوین الحق بیا یوه ویکټ واخیسته خو سیالي یې وبایلله. نور احمد د 12 ویکټو په اخیستلو سره په یاد لیک کې خپل سفر پای ته رسولی دی. د بنگلاديش په غوره لیک کې بیا عظمت الله عمرزی ښه ولوبېده. هغه په هر لوبه کې د یو بشپړ آل راونډر په توګه کارکردګي کړې ده. د نوموړي لوبډله رنګپور رایډرز لوو سیالیو 15 ګټلې دي او د نمرو په جدول کې اول مقام لري. په دې لوبډله کې محمد نبی هم لوبېده. عمرزی د اغیزناک لوبغاړي په توګه تر ټولو ډېرې 381 نمرې لرلې او په اول مقام کې و.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د ایرلند کرکټ بورډ ادارې د فبروري په 6 نیټه د افغانستان پر وړاندې د روانو درې لوبلړیو لپاره خپلې درې لوبډلې اعلان کړې. ټاکل شوی چې دواړه هیوادونه یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شلوریزي سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې ولوبوي. یادې سیالۍ به د فبروري په 28 نیټه په ابو دوبۍ کې پیل شي او د مارچ په 13 نیټه به په شارجه لوبغالي کې پای ته ورسیږي. یوازینی ټیسټ سیالي په ابو دوبۍ کې ترسره کیږي او نورې درې ورځنۍ او درې شلوریزي سیالۍ په شارجه کې ترسره شي. په ټیسټ سیالیو کې به د ایرلند کپتانی انډریو بلبرنی وکړي او په دې لوبډله کې نور شامل لوبغاړي مارک اډیر، کارټیس کمپر، جورج ډاکرل، ماتیو فوستر، گریم هوم، انډی مکبراین، بیری مککارتی، جیمز مکلم، پی جی مور، پاول سترلینګ، هری ټیکټر، لارکن ټکر، تیو وان وکم او گریک ینګ ولوبېږي. دغه راز په ورځنیو او شلوریزو سیالیو کې به لوبډل مشي د پاول سترلینګ پر غاړه وي او د ورځنیو سیالیو په لوبډله کې مارک اډیر، انډر بلبرنی، کارټ کمپر، ګارډ ډیلانی، جور ډاکرل، ماتیو فاستر، گریم هم، انډی مکبراین، بیری مککارتی، نیل راک، پاول سترلینګ، هری ټیکټر، لورکن ټکا، تیو وان وکم او گریک ین شامل شوی دی. د غراز د شلوریزو سیالیو لپاره بیا مارک اډایر، راس اډایر، انډریو بلبرنی، کارټیس کمپر، گیرد ڈیلانی، جورج ڈکرل، گرام هم، جوش لیٹل، بیری مکارٹی، نیل راک، پاور سٹرلنگ، ہیری ٹیکٹا، لورکن ټکا، بن وایټ او گریگ ینګ انتخاب شوی دی. د ولر د چې د دې سیالیو لپاره لا افغانستان خپل لوبډلې نه دی مشخص کړي. اوس د تکواندو لډګر د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم دوه لوبغاړو حکمت الله زین او محسن رضایی د فجیره اوپن ل آزادو سیالیو د برونزو مډال نو وګټل. حکمت الله زین په څلورم وزن او محسن رضایی په دویم وزن کې درې سیالان مات کړل. دوی یو یو بریا د سیال د نشټوالي په خاطر هم ترلاسه کړې وه. حکمت الله زین په څلورم وزن کې د قزاقستان کډوالو استازی او د اردن لوبغاړی مات کړ، خو په نیمه پیلوبه کې ونتوانید د ازبکستان لوبغاړی وګټي. په دې ترتیب دی د برونزو مډال ته ورسید او سیال د سرو زرو په سر فاینل ته ووت. په دویم وزن کې هم محسن رضایی د قزاقستان، متحده عرب اماراتو او فلسطین لوبغاړي مات کړل، خو په نیمه پیلوبه کې له ایراني لوبغاړي ماته وخوړه او ده هم په برونزو مډال بسنه وکړه. ځینې نورو افغان لوبغاړو هم په فجیره اوپن سیالیو کې خپلې لوبې وګټلې خو مډال ته ونه رسیدل. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي چې په فجیره اوپن سیالیو کې د شاوخوا شپېتو هیوادونو نږدې 1900 لوبغاړو برخه اخیستی وه. تمه ده څو میاشتې وروسته د المپیک سیالۍ هم وشي او افغان لوبغاړي د تکواندو په برخه کې د ګډون د چانس د ترلاسه کولو لپاره له دې وروسته چین ته ځي. او د فوټبال لوبغاړو د آسیا د فوټبال د غوره لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ وروستیو مرحلو ته نږدې شوې دي. اردن د جنوبي کوریا په ماتولو سره پایلوبې ته ځان رسولی دی. دویمه نیمه پایلوبه به د قطر او ایران ترمنځ ترسره شي. یاد سیالۍ د قطر په کوربتوب د جنوري میاشتې په 12 نیټه پیل شوې دي او پایلوبه به یې د روانې میاشتې په 10 نیټه وي. په یادو سیالیو کې 44 آسیایي هیوادونو په شپږو ګروپونو کې سره سیالۍ وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د یوازینی ټیسټ لوبې په تړاو د افغان کرکټ پر لوبو لنډیوال مبصر فرهاد فدایي سره لنډه مرکه لرو. نور په مرکه کې واورئ. فدایي صاحب، د دې لوبې لپایله داسې ښکارېدل چې دغه ویشتنځای به چټک توپ اچوونکو ته مناسب وي، خو وروسته توپوهنه په سریلانکا ډېره ښه وکړه. د ویشتنځای په تړاو رپورټونه څه وو او آیا افغان توپوهونکو ویشتنځای صحیح نه و مطالعه کړی که بله ستونزه وه؟
ویشتنځای چې دا لږ ګرین دغه لري، پیچز لري، خو په ټوله کې دا د وکټ بیټنګ لپاره جوړه وکټ ده او داسې کپتان تاسو وګټه او بیټنګ لپاره پریکړه ونه کړله. همدغه لپاره وسې نن یو څه ناڅه بالرانو سره پکې کومک کېده او نورو ورځو ته به دا بیخي د بیټسمینانو لپاره جوړي او پیچي او ډېر مرسته به بیټسمینانو سره کوي، لکه بالرانو سره بالرانو ته پکې دومره څه نه وي، خو بیا کېدلی شي چې په څلورمه پنځمه ورځ باندې یو څه ناڅه سپین بالرانو سره پکې مرسته وکړي، خو په ټوله کې دا بیټنګ ټریک ده، لکه دلته ټول کمنټیټران وایي بلټر د بلټر.
ولې افغان توپوهونکو له احمد شاه پرته ونه کړی شول چې په اوله پاڼۍ کې اوږده پاڼۍ تر سره کړی؟
افغان بیټسمینانو ولې اوږده پاڼۍ ونه شي کړلی؟ زه فکر کوم چې ابراهیم زدران خو داسې ده کنه اول سر کې کله کله دغه بیټسمین سي شین پچ وګوري چې تلک ورته ورخطا سي، شاید ابراهیم زدران هغه اول کې بس تصمیم غلط ونیو یا پچ شین ولید هغه ډیسیژن غلط شو. نور علی زدران خو خپل وکټ خپل ورکړه، همدارنګه اسمت رحمت الله شهیدی هم خپل وکټ خپل ورکړه، اکرام علی خیل هم تقریبا هغه شاټ غیر ضروري وسدو وهو، رحمت شاه بیچاره خو داسې آؤٹ شو چې هغه پخپله پونه شو چې دا ولې آؤٹ شو، لکه هغه د وکټ کیپر انټیسپیشن له وجې نه آؤٹ شو. نور نو زه تیغین وروسته څه بیټسمنان موږ سره نه ملو او ناصر جمال هم داسې فکر کاو چې دا بال به ټرن شي، وکټ یې ریډنس وکړی، لکه دومره وخت هم تیر نه کړ، په دې وکټ باندې ټرن نشته او هغه بال بس بالکل سیده راته په وکټ باندې، خو هغه هغه ټرن لپاره ولوبه او هغه ټرن نه و، هغه په وکټ باندې ولګېد.
ایا په دې وشتنځای تر دې خطو په هنه کې دلای شو؟
زه فکر کوم چې بالکل د دې نه خطو په هنه بالکل پکې دلای شو، لکه څومره سی رحمت شاه خاصه بیټینګ وکړ ټول بیټسمنانو دغه سی لوبه وکولای شو. نور علی تاسو وکټ چې وکټ چې ډیره خاصه لوبه وکړه او ډیر سن ډیر خوندور جوړ کړ، خو بیا یې خپل وکټ بس نه قوال کړل، نو په ټوله کې وو د دې نه هم زیات سکور وکړ کې دلای شو او دا د افغانستان لپاره دا سخت اوسه پټس لوبه کې.
فکر نه کوي چې افغانستان یو بیټسمین کم لوبه ولې وو؟
زه فکر کوم چې دلته بیا د بالرانو ستونزه جوړېدله، خو مثلا دا یو تصمیم دی چې مثلا هر ټیم نیسي، ما ته په اول کې داسې ښکاري داسې خو زه شپږ سپیشلست بیټسمینان لرو که نه، دغه به کفایت کوي. نو بیا که ته اووم بیټسمین راولې نو هلته بیا تا سره بالران کمیږي او وکټ بیا داسې ده که نه چې د بالرانو نه به ډېر زور وباسي او ډېر شارټ شارټ سپیلز باید ته خپل بالرانو باندې وکړي. بیا په هغه کې ضرور دی ستا سره بالران ډېری او دل پاره چې دلته دومره په وکټ کې چې نشته، د افغانستان هم درې تیز بالران کې ځان سره انتخاب کړي دي او بیا دوه سپینران اخیستي دي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو د دې ونې د لوبل میدان او نيز سپورتي خبرونه بشپړه شو. تر بیا مو الله ملشه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.